قسمت ساروان را در استودیو با خود داریم، بشنیم در برنامهشون چیا دارن. خوش آمدید ساروان سیم.
دیر مننه نیمی سب کور بدن قدر منو عبردون کتاست هم سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، د دوه اونیزو خبرونو ترڅنګ راپورونه لرو او تر هر څه وړاندې دا هم درته وایو چې نن د نجونو نړیواله ورځ ده. ټولو نجونو ته دا ورځ مبارک وي. په دې اړه هم ځانګړی مطلب لرو. په راپورونو کې به واورئ چې د کابل اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو زیاتېدو د دوی ژوند تریخ کړی دی. د دې ترڅنګ په نړیوالو مطالبو کې د تاجکستان په باب یو راپور لرو. په ګاونډي تاجکستان کې نن انتخابات دي، انتخابات پیل شوي دي. دغو انتخاباتو جزئیات هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی د دې سات خبرونه. امنیتی چارواکي وایي په زابل کې طالبان نه دي پرېښي چې له دې ډلې څخه خلاص شوي بندیان بیا ونیسي. په تورخم کې د افغان سوداګرو د میوو او ترکاریو ایساري شوي لارې پاکستان ته واوښتې او ولسمشر ټرمپ په کورونا له اخته کېدو وروسته په لومړي ځل په عام محضر کې څرګند شو. د خبرونو تفصیل. د زابل امنیتي چارواکي وایي طالبانو پرون هڅه کړې چې د دوی له بنده خوشي کړل شوي کسان بیرته ونیسي، خو په خبره یې نه دي بریالي شوي. د زابل امنیه قمندان نعمت الله کوچی وایي په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو له مات شوي بنده 43 تنه خلاص شوي چې نږدې 30 سرتیري او نورې د سیمې ملکي کسان وو. د ویل باندې خوشی شوی ملکان هم خوندي ځایونو ته وړل شوی دي. طالبانو تر اوسه پوری په زابل کې د دوی د زندان د ماتیدو په اړه څه نه دی ویلي. د کورونا چارو وزارت وایي د بلخ د صرافانو ټولنې مشر د تختونکو له منګولو خوشی شوی دی. د وزارت ویان طارق آریان تیر مخصوصا رسنیو ته ویلي چې حاجی عبدالقیوم روغ رمټ دی او موضوع یې څیړل کیږي. نوموړی نږدې یو میاشت وړاندې په مزار شریف ښار کې جومات ته په لار روانو چې وتښتول شو. آریان نه دی ویلي چې پولیسو په دې تړاو څوک نیولي او که نه دي. په تورخم کې د افغانستان له تازه میوو او ترکاریو ډکې ټولې ولاړې لارې پاکستان ته واوښتې. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل وایي دا کار وروسته تر دې وشو چې پاکستان د دوی په هڅه د لاریو د اوښتو بهیر یو څه چټک کړ. ښاغلی مرخیل ازادي راډیو ته وویل د پاکستان خواته د سکنر او تلې په نصب د لاریو د اوښتو لړۍ ورو شوې وه.
یو نسبی بحث مو د پاکستان د ګمرکاتو سره او همدارنګه کمیساری سره د خوازمنګ همکارانو کړی دي چې پروسې ته لږ سرعت ورکړي. د موږ امیدوار او هیلمند یاسو چې پروسه هم دغه سرعت پیدا کړي.
په خو په ورځ کې د افغانستان لخوا زر لارې پر تورخمه وشتې، خو اوس د شمیر 350 ته کم شوی دی چې سوداګرو ته د منلو نه دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي په جنوبی وزیرستان کې په یو برید کې د دوی لشت لشه دوه سرتیری وژل شوی دي. پاکستانی چارواکو ازادي راډیو ته وویل دا برید پرون شنبه د شوال تحصیل په مامندره سیمه کې وشو. د دوی په وینا په دې پیښه کې څلور نور پاکستانی پوځیان شوبل شوی دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په کورونا ترخته کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د اکتوبر په 10 په عام محضر کې څرګند شو. سپینې ماڼۍ په دې اړه وضاحت رد کړی چې ووایي ترامپ تر اوسه هم دغه ساري ناروغي لري او کنه. ترامپ د سلګونو کسانو غونډې ته د سپینې ماڼۍ له یوې برنډې وینا وکړه. نوموړی لومړی ماسک بند کړی و، خو کله چې وینا شروع کړه ماسک یې لیرې کړ. ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې په یوه سیاسي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. دا غونډه سبا د اکتوبر په 12 پلان شوې ده. نوموړی د اونۍ په پای کې پنسلوانیا ته هم ځي او په یوه کمپاینی غونډه کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کورونا اخته شو او 3 ورځې په روغتون کې تیرې کړې. د قرغیزستان پارلمان صدیر جباروف د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ. د جباروف د تایید لپاره پرون وروسته تر دې رایه واخیستل شو چې ولسمشر سورنبای جیم دی ګوف په دغه هیواد کې د بیړني وضعیت غوښتنه وکړه. جیم بیکوف ویلی د نوی دولت له جوړیدو سره سم استعفا کوي. په قرغیزستان کې د اکتوبر په 15مه یعنی تر پارلماني ټاکنو یو ورځ وروسته اعتراضونه پیل شول او یو ورځ وروسته مظاهره چانو یو شمیر دولتي ودانۍ ونیولې. په دغه هیواد کې د څو ورځې مخکې پارلماني ټاکنو رای باطل شوې او د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د نومبر تر 9مه باید بیا ځلي انتخابات وشي. او د روسیې په خبروفسک شار کې پرون زرګونه کسانو د یو سیمیز والی د ناڅاپي لري کېدو په خبرګون کې مظاهره وکړه. د روسیې په لیرې ختیځ کې مظاهره چانو د اعتراض خیمې ودرولې چې پولیسو ترې 13 کسان ونیول. پرون له غرمې وروسته د دوهم ځل لپاره خلک د شار په اصلي میدان کې راټول او د پولیسو له ګواښ سره سره یې مظاهره وکړه. د روسیې د لیرې ختیځ دا سیمه د چین پولې ته نږدې پرته ده. دلته په دې وروستیو کې څو ځلې د لیری شوي والی سرګی فورګال دری کې د لیری کېدو او نیولو په خبرګون کې مظاهره شوې دي. په فورګال باندې د قتل تورونه پورې دي. هغه د سشکال په جولای کې ونیول شو او مسکو ته یوړل شو. نوموړي پرځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د آزادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې کابل شاریان د جنایي پیښو له زیاتېدو شکایت کوي. د هلمند اوسیدونکو هم په خپل ولایت کې له امنۍ سر ټکوي. د کندهار باغداران وایي د انګورو لپاره د کشمش خاني ورته جوړ شي.
سر خلاص د کشمش خاني ګرځي په ټاکټو کې نه ریدي او دغه مسلمانان د کشمش خاني جوړ شو ځکه کشمش خاني ګور نه ریدي.
په اورزګان کې د به سرپرست خزو د لاسي صنایعو د پلورلو لپاره یو مرکز جوړ شوی.
د ته دغه د پاره هم د تفریده پاره کیږي هم د دې د کار زمينه برابرېږي.
نن د جنو نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم یو راپور لرو او د خراس دوه ونیس پروګرامونه لرو. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د کابل اوسیدونکو وایي د جنایي جرمونو ورستر بلې زیاتېدای ژوند تاریخ کړی دی. تازه یو ځل بیا ټولنیزو رسنیو کې د کابل امن نه دی کمپاین شروع شوی او خلک له مسؤلانو غواړي چې خوندیتوب ته لارې چارې ولټوي. د کابل پولیس د خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي د حالاتو د شوالي لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي. اسدالله لودین د دې موضوع تفصیل اوروي.
کابل کې غلو، جنایي باندونو او وسلوالو د دغه و ملیونی ښار د خلکو ژوند تریخ کړی. دا دزه ورمشپه د کابل خوشحال مینه کې د شلو دقیقو لپاره روانه وي او خبريال صابر عزیزی ویډیو پر فیسبوک خبره کړي. پلازمینه کابل کې پر خبريالانو سربیره غنو مدني فعالانو او ځوانانو پر فیسبوک او ټوئیټر یو ځل بیا د کابل امن نه دی هاشټاګ روان کړي. زینو په تنزی ډول لیکلي چې کابل کې یوازې د ارګ د نن ځای امن دی او بهر هتاه دیوالونو ته نږدې هم خلک خوندې نه دي. کفایت قادری تازه کابل کې له وسلوالو غلو سره مخ شوی خو وايي بخت ور سره یاری کړي چې ژوندای ترې وتلی.
زما کور خپل کمپنی سیمه کې ده. نو کله چې زه اتنیمې بجې د شپې له موټر ښکته سم کور خطر روانم نو په دې وخت کې زه د 3 نفر له خانه ودرول شم چې دوی مصالح او یو هم غیر مصالح لوبري نفر توفانچه را ورنږدې را ته سرته ونیول بل هم مخامخ را ته ودرېده. یو موبایل تقریبا 4000 افغانۍ او بعضی مهم اسنادونه چې غیر از خو وختل.
ذبیح الله بیا 2 ځله کابل کې غلو وهلی.
یو غاره په ټکسی کې و ما د کور دفتر خواته روان و ما کله شت می غلان زما سره مخ شو او ټول شهر اس خوا خسته او بل واره کله چې د دفتر نه کور ته روان و د کور شاته و غلان ما ته وویل چې بس شور نه خوري ارشه چې ستا سره شته به مو تر کې ستا دشمن نه مزه تا د مال دشمن نه. غلان زما موبایل واخسته او زما په جو کې یو سو پیسې هم و هغه پیسې هم واخسته.
دوی وایي د دې ډول پیښو عاملین لومړی نیول کیږي او کچېری ونی ول هم شي جدي چلند ورسره نه کیږي. د کابل پولیس بیا د خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي دوی د جنایي ډلو پر ضد قرار نه دی ناست. د امنیت قومندانې ویان فردوس فرامرز
دګرونی مردم کابل بابت امنیت این شهر
امنیت پاره د کابل د خلکو اندیشنه پولیسو ته د دارک ورډ او محسوسه ده د کابل امنیتی ډله د وضعیت د بدلون لپاره شپه او ورځ هڅه کوي تیرو دوا او یا ساتون کی د کابل شهر او ولسوالیو کې سبان د شلتنه د جنایي پیښو په تړاو نیول سوی دي
پر غلا غدیو سربیره هدفی وجنې او د مقناطیسی ماینونو چاودنې کابل خاریانو ته بل سرخوګای دی چې ورستیو کې پیښې ډیرې شوې د دغو پیښو قربانیان تر ډیره د دولت نظامی او ملکی کارکونکي دي ورستیو کې ملي امنیت وویل چې د هدفی وجنو یوه 15 کسیزه ډله یې نیولې چې طالبانو پورې تړلې خو طالبان وویل چې نیول شوي کسان د دوی غړي نه دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
لشکرګات غزیدلې یوازنی لار د نامنوی لامل تړل شوې ده چارواکي وايي طالبانو د ماینونو په واسطه لسګونه پلچکونه وران کړي چې د جوړولو چارې به څو ورځې وخت ونیسي لشکرګات د غزیدلې لار څومره مهمه ده له هلمند د اصلي رادیو د خبريال الیاس دای راپور
په لشکرګا کې د کندهار د موټرونو په تمځای کې چپ چپای ده په خو بدلت په یو وخت کې ګڼو موټر چلوونکو خپل موټرونو ته د مسافرو پورته کولو لپاره ناره وهلې یو ونی کې چې د لشکرګا څخه کندهار ته غزیدلې لار ناامنه شوې ده په تیرو شاوخوا شلو ورځو کې د دې لارې پر ساتونکو سرتیرو شپږ موټر بم حمله او ګڼ شمېر ډلې یې وسلوال بردونه سوي دي موټر چلوونکي وایي طالبان د پاخه سړک پر ځای هغه فرعي لارو ته ترجیح ورکوي چې د دوی په ولکه کې دي ځکه نو پر پاخه سړک ماینونه ایږدي او هیڅوک نه پرېږدي چې پر هغې تګ راتګ وکړي
نو غشتنه ولی موږ نه لرو چې دا ټول سره ته موږ هم وسایي یو مسافر موږ را سره وسایي
طالبان هم تم راو دي دی په تم راو دي چا په تو کوه خو مو دي دی په چې دی په هم راو دي او سم دې د چې موږ راځو دا ځوانان سره بیرغ دې کوسي په بغل کې ولاړو
د لشکرګاه شهر شمال ته ګریش کاو لویدیست نه دالي ولسوالي پرته ده جنوب ته پراخه دریګ دشت او ختیسته د نا امنو دوو سیمو خوشکاوی او نارسراج په منځ کې همدا یو لار لري چې دم غړې د نامنوی لامل د تګ راتګ نه ده د لشکرګا د پاره شپږ سو یو شمیره دغه سړک څومره مهم دی لیکوال او ژورنالیست زین الله سنګزی وایي ک کندهار ته غزیدل یاد لار بندوي لشکرګا معاشره د حکومت پر لار حاکمیت نه لري
کچیری داسې یو چې د لارې بندې وي رفت آمد نه وي اکمالات نه وي نه یوازې چې د حکومت په فعالیتونو باندې د امنیتي ځواکونو په فعالیتونو باندې منفي اغیزه کوي د خلکو په ژوند باندې منفي اغیزه کوي نو په ټوله کې لوی لارې مهمې دي او خلاصونه مهم دی که بندې وي دا به دې معنا چې په هغه ښارونو کې په هغه ولایتونو کې الته امنیت نسته الته د حکومت حاکمیت نسته
15 کیلومتره د غلار 2000 په 2015 میلادي کال کې تریوی میاشتې ډیر وخت د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې او د طالبانو په ولکه کې و چې بیا د ډیرو سختو جګړو او درنو تلفاتو وروسته پرانستل شو کته هم د دلاري د بندیدلو په خاطر دواړو خواو ته مسافر او کارباریان په ستونزې کې دي خو د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د څو ورځو خبره ده کله چې پرچکونه جوړ شي خلاصېږي
نش په دوی بیا لکه پټ غل غونډه راغلی وو په د نمبر 601 په شهر باندې ماینونه خاص کړه او ماینونه پلچکونه انفجار ورکړه چې نن سهار وختي عملیات په استقامت شروع شوې لاس په کار شوې دی ورورو پاکي نو کوشش کوو سلهاو ماینه قرار دی معلوم دی خاص کړی دی دا ماینونه چې پاک شپم دی یو ورځ دوه ورځې کې ان شاء الله لاره د ترافیک په مخ لاشي
ولی په داسې حال کې دا د څورو کار بولی چې د پولیسو وی سرچینه چې په دې اړه د خبرو اجازه نه درلودل د نوم نشو د په شرط ازادي رادیو ته وویل د لارې د ساتلو لپاره کافي سرتیر نسته او امکان لري د غستونځ ډیر مده دوام وکړي محمد لیاستای د ازادي رادیو هلمند
په راپور کې مو واوریدل چې د هلمند مرکز لشکرګاه یوازینی لار بند شوې ده ځکه چې وسلوالو طالبانو په لار اکثره پلونه الوزولې دي د ته ورته شکایت د غزنی اوسیدونکو کوي دوی وایي چې د غزنی کندهار په لوی لار اکثره پلونه او پلچکونه د وسلوالو طالبانو له لوري الوزول شوی او خلک په تګراته کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي له سیمې څخه حبیب الرحمن تاثیر نور حال راکوي
لا غزنی څخه تر کندهار پورې لوی لار څومره چې هم فکر کېږي تر هغه زیاته خراب ده. په ځانګړې توګه له غزنی څخه تر زابله پورې د باروړونکو موټرو زیات دروندوالی، د وسلوالو طالبانو د ماینونو ایښودل، او یا هم د سړک خراب کیفیت هغه څه دي چې سړک یې زیات خراب کړی دی. ځای پر ځای پلونه مات شوي او یا هم ماینونو الوزولي دي چې له امله یې موټران له سړکونو څخه کښته کېږي او په خامه کې سفر کوي. د دغه لارې مسافر هم له سختو ستونزو سره مخ وي. کله چې ما ځای پر ځای په دغه لاره کې له مسافرو سره خبرې وکړې، هغوی له دولت څخه غوښتنه کوله چې دغه لاره باید ورغوي. دوی له وسلوالو طالبانو هم دغه غوښتنه کوله چې نور د سړکونو له تخریبولو او د ماینونو له ایښودلو څخه ډډه وکړي تر څو نور خلک له زور څخه خلاص شي. مسافرو دا شکایت هم درلود چې دوی د دغه خرابې لارې له امله د یو ساعت سفر په دوه درې ساعته پورې وهي. دغه خلکو ویل هغه ناروغۍ چې د ککړې هوا یا خاورو او دوړو له امله په انسانانو کې رامنځته کېږي، شاید د دغه مسافرو او د سیمې د خلکو لپاره ګواښ پېښ کړي. په ټوله کې له غزني څخه تر کندهار پورې دغه لوی سړک کنډ کپر دی او خلک له سخت زور سره مخ دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
نن د اکتوبر 11مه د ماشومون جنو نړیواله ورځ ده. اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې نجونو ته پاملرنه په نسبي ډول تر پخوا زیاته شوې ده. عام خلک وایي نجونې هم باید د هلکانو په شان ښوونځیو ته لاړ شي او له خپلو حقونو برخمنې شي. خو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې اوس هم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
سره له دې چې په افغانستان کې اوس هم ماشومې نجونې له خپلو لازمو حقونو برخمنې نه دي، خو د تیر په پرتله اوس ورته پاملرنه ډېره شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکی 28 کلن شمال خان وایي له لسو ډېر اولادونه لري، خو په دوی کې ورته دوه لوڼې تر نورو ګرانې دي. دی وایي پنځه لوڼې واده شوي او هر چا چې ورته د لوڼو د ودونو مبارکي ویلې خوښ شوی دی.
ما شکر الحمدلله درې زمن دي او نهه دانې لورانې دي. لالانه خوشحاله یو، موږ فخر پرې کوو. هغه مو مال واده، دا مو مال واده. دوه دانې واده شوي دي، بله درېمه مې مور کړې ده. مبارکي به ورور راته وایي کنه.
د ملګرو ملتو سازمان په 2012 میلادي کال کې د اکتوبر 11مه د ماشوم نجونو د ورځې په نوم ونوموله چې اوس په ډېری هیوادونو کې د غونډو او ناستو په جوړولو نمانځل کېږي. د دغه ورځې د نمانځلو هدف د ماشوم نجونو ملاتړ، زده کړو، خوړو، قانوني حقونو او روغتیایي خدمتونو ته د دوی لاسرسی او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او په زوره د ودولو مخنیوی دی. 15 کلنه گیتا وای کورنۍ باید نجونو او هلکانو ته د زده کړو او حقونو یو شان زمینه برابر کړي.
دختر نباشه دنیا نیست. هر آن چیزی که به بچه خود میپسنده به دختر.
کنجلی نوی نری نشته. هر څه چې الک ته غوره گنل کیږي باید انجلی ته غوره وګنل شي. الکان چې تحصیل کوي، رئیس یا ډاکټر کیږي، باید انجونو ته هم ورته اسانتیا برابر شي.
خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې ماشومان او پتیره ماشومې نجونې شته چې حتی له خپلو لومړنیو حقونو نه برخمنې نه دي، او ان دا چې ځینې کورنۍ د نجونو په زیږون نارضایتي او تعصب ښیي. دوی په دغه دودیزه ټولنه کې پر نجونو داسې نومونه لکه بسګل، بسما، بسبیبي، ختیمه، خاتمه او داسې نور ږدي چې په کورنۍ کې نور نجونې ونه زیږي، او دا کار له نجونو سره د دوی د تعصب ښکارندویي کوي. په دودیزه ټولنه کې ماشومې نجونې له بېلابېلو ستونزو سره مخې دي. اوس په افغانستان کې په سلګونو زره ماشومې نجونې شته چې له زده کړو بې برخې دي. حتی د پام وړ شمېر یې په شاقه کارونو بوختې، او ممکن ډېری یې په لږ عمر کې په زوره واده شي. لس کلنه فرزانه وایي هره ورځ له سهاره تر ماښامه د کابل ښار په واټونو کې کار کوي.
سبا یې وخته جګوږو بمبالو ته دی جاریخته ټولو دا چې وچکو خرڅوي او نور دلته راځو د ورځې سلي یا نیم سلي ګرو کورته وړو هغه پرې ډوډۍ اخلو.
ورته وخت کې په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د نجونو د زیږولو له امله د مېړه د کورنۍ د غړو لخوا له دومره تاوتریخوالي سره مخ کېږي چې رواني ستونزې ورته پېښېږي. افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مخکې لدی بی سوادی بی وزلی له انساني حقوقو او قوانینو نه د خلکو ناپوهی او داسې نور د ماشوم انجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه ګڼلې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل. ازادي راډیو
اته بجیا او شل دقیقې شپې اوس و هم فریبا ظاهر درته وای چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې ورستي هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګزڼ یا پولیو پکې لمنځ نه ده تللې. په دې موضوع اکانومیست خبرونه لیکنه خبره کړې ده او دا هم پکې ویلي چې د کورونا وایرس خپرېدو په دواړو هیوادونو کې د پولیو د پیښو له ډېرېدو سره مرسته کړې ده. د اکانومیست پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان په اګست کې افریقا له پولیو څخه پاک اعلان کړه. د دې ورځ پاڼې له لیکنې سره سم تر دېرش کاله پخوا پورې درې نیم لکه تنه په نړۍ کې په ګزڼ اخته کېدل، خو اوس یوازې افغانستان او پاکستان پاتې دي چې له ډېرو هڅو سره سره لا هم د پولیو محدودې پیښې پکې ثبت کېږي. د دې ناروغۍ تر ټولو لویه بدی دا ده چې پرله پسې واکسین ونیسي همدا لږ شمېر ژر ډېرېدای سي او نورو هېوادونو ته هم سرایت کوي. په پاکستان کې البته په 2013 کال کې 12 پیښې ثبت شوې وې، خو تېر کال یو سلو وڅلوېشت پیښو ته زیاتې شوې. د دې لپاره چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله بندیزونو د واکسیناسیون چارې ټکنې کړې دي، نو ویره ده چې په دواړو هیوادونو کې به ساش کال د پولیو پیښې نورې هم ډېرې شي. د هیل ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه لیکنه خپره کړې. ولسمشر ټرمپ د پنځمې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې تر کریسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي. د هیل پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دقیق پلان څه دی. د ورځپاڼې پر اساس دا پوښتنه له هغه وخته پوښتل کیږي چې ښاغلی ټرمپ تر کریسمس پورې د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. د ورځپاڼې پر اساس دا پوښتنه له هغه وخته پوښتل کیږي چې ښاغلی ټرمپ تر کریسمس پورې د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. په داسې حال کې چې تر دې څو ساعته د مخه د ملي امنیت څلکار رابرت اوبراین ویل چې د راتلونکي کال په لومړیو کې به په افغانستان کې 2500 امریکایي پوځیان پاتوي، نو د ورځپاڼې په نظر دا هغه مخشوشتیا ده چې نه سپینې ماڼۍ او نه پنټاګون د هغې په اړه څه ویلي دي. د هیل ورځپاڼې له لیکنې سره سم د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ ټویټ او د ځواکونو د شمیر د کمولو په باب د اوبراین څرګندونې د نورو چارواکو له څرګندونو سره په تناقض کې دي چې وایي مخکې تر دې چې د خپلو پوځیانو شمیر تر 4500 کم کړي په افغانستان کې به موجود شرایط وارزوي. نو امریکایي چارواکو پخوا هم ویلي وو چې له افغانستان څخه د دوی د ځواکونو وتل له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو له پرې کولو او هم په افغانستان کې د تشدد له کمولو سره تړلې دي.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس د افغانستان ګاونډي هیواد تاجکستان ته ځو. نن سهار په ځایي وخت 6 بجې په دې هیواد کې د ولسمشر انتخابات پیل شول. دغو ټاکنو ته اوسنی ولسمشر امام علي رحمان د 5م ځل لپاره ولاړ دی او څلور نور کاندیدان له هغه سره سیالي کوي. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
نن د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې ولسمشریزه ټاکنې پیل شوې. دلته لتیرو شاو خوادریو لسیزو راهیسی امام علی رحمان د قدرت واګی په لاس کې لري. د آزاد اروپا آزادی رادیو د تاجکستانی څنګه مشر سلیم ایوب زاده وایي د رایو مرکزونه په ځایی وخت 6 بجې پرانستل شول.
امروز 11 اکتوبر از ساعت 6
نن د اکتوبر پر 11مه د سهار له 6 بجو په شاوخوا 4000 حوزو کې رایه اچونه پیل شوه. دا بهیر به د ماښام تر 8 بجو دوام وکړي.
ساعت 8 شوم دوام خواهد کرد.
د انتخاباتو ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. ولسمشریزو ټاکنو ته اوسنی ولسمشر امام علي رحمان د 5م ځل لپاره ولاړ دی او څلور نور کاندیدان هم ورسره سیالي کوي. نور کاندیدان د دهقانانو لګوند رستم لطیف زاده، د اقتصادي اصلاحاتو لګوند رستم رحمت زاده، د کمونیست ګوند استاذ میراج عبدالایف او له سوسیالیست ګوند عبدالعلیم غفار زاده دي. تاجکستان کې د چارو کارپوهانو نظر دا دی چې دا ځل ټاکنو کې به هم امام علي رحمان بریالی شي. د ازادي راډیو د تاجکستاني څنګه مشر ښاغلی ایوب زاده وایي نور کاندیدان له اوسنی ولسمشر سره په یو ډول په پروګرامونو کې همغږي دي.
همه این نامزدها افرادی هستند که با منفعت
د امام علی رحمان سیالان داسی کسان دي چې د ولس مشر په ګټه او حاکمیت عمل کوي. دوی که څه هم ځانونه کاندیدان کړي، خو په ملاقاتونو کتنو او خبرو کې له خلکو سره د امام علی رحمان د 28 کلنو برنامو په اړه خبرې کړي او هغه استایل
از اینو ستویش میکردند.
امام علی رحمان لتیرو نگدې دریو لسیزو راهیسه په واک کې دی. رحمان په 1992 کال کې د تاجکستان د کورنیو جګړو پر مهال د منل شوی چیرې په توګه میدان ته راغی. هغه د واک پر مهال له هغو مخالفانو سره چې په جګړه کې وو سوله وکړه او تاجکستان ته یې ور وبلل. له دې سره نوموړی د تاجکستان په اساسي قانون کې د دغه هیواد د سولې او یووالي بنسټ ایښودونکی وبلل شو. رحمان څو ځله اساسي قانون بدل کړ او هر ځل بدلون د ده په ګټه و. ټاکل شوی د تاجکستان د نننیو ټاکنو لومړنۍ پایلې سبا دوشنبه او وروستۍ هغه یې له قانون سره سمې تر دو اونیو پورې اعلان شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روانه خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د کندهار باغداران د ممیزو د تولید لپاره د ممیزو خونی یا کشمش خونی غواړي. دوی وایي د کشمش خونو کمی د دې سبب شوی چې زیات انګور ضایع شي. نور حل له کندهار د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
د سیف الله کا کشمش شش کال په دې خاطر خراب او راسته سوي چې کشمش خانه نه لري او د خپل باغ انګورې پر ځمکه ور کړی. سیف الله کا وایي که کشمش خانه درلودلای نو انګور به د ځمکې پر ځای په کشمش خانه کې ځړولي وای او د ټول عمر مشکل به حل سوي وای.
دا موسمیدانونه ورته د خړې دې د راسته سوي دې انګور ګر د راسته دې در فدار دې داخله ټوک ټوک دې
د خلک کشمش خانه نه لري.
یعنی لري کوم د کشمش خانه ته ویني دا نه لري خرابوته به جوړ دا نه لري خرابوته به جوړ ما خرابته به جوړ هغه ته به جوړ دا خر سره کشمش خانه نه لري دا غش پر و ته کشمش خانه چي دي د امریکایانو نړول دي اوس خلک انګور هغه پنجبای ولسوالۍ ته پزرنجانو کې وړي حالت مناوي جوړي په واسه نه دفر یا د دې پر میدانو واري.
د کندهار شهر جنوبی دیست پرته د پنجبای ولسوالی د شو انګورو لپلو شهرت لري. دغه ولسوالی چې یو مهال د افغان او بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو مرکز وو پکشي د لسکونو باغدارانو کشمش خانی تخریب سوی. د دغه ولسوالی هغه باغداران چې د کشمش خانو د جوړولو وساوتوان لري د کشمشو یا ممیزو د تبلید لپاره لزمکی او وطني مناو څخه کار اخلي. هغه چې د دوی د انګورو د ځای کې دوه او د ممیزو د تبلید د کمیدو سبب کیږي.
جان کشمش خانی نه لري نه دي دغه د بل مناو چوري د بل کشمش خانی بیا کړی ګرد شو وز لاس لو کو باغ تنزول کو راش تنزول کو باغ دوه لو تر راش نه دي الله فردا برابر باندې باغونه ګرد شو وته شي نه پک پچی اسه شي پیدا کی څو څنګه کې هغه په فروش نه سره سوال لروسته دي چی
ورور نه مینه کیبل دغه د خلک د غرنجان وځ د کی زیغو غو د شل باغ واه خاطر ضرور مزرام پتا وانج هم دغه پرتا وانج سر د خلاصو د کمشخانی ګرد په ټاکټو کې نه ریدل چې وساره مې د غړي خوشکړ او د مسلمانانو د کمشخانی جوش وځه کمشخانه د ګور نه ریدل د نس وځه د دې د زرنجان د کی ورور وړي او غدي اندواله د وطن پای چوري ته معنا فاصله کړی د کمشخانی انګور له تزوري انو بار سړک تی دغه د غلایم کی
مناوي په وطني لحاظ د لرګو او خاشو څخار کال د انګورو د وچېدو لپاره لند محاله جوړیږي چې د باغداران په وینا ډیر کله د باد په مقابل کې مقاومت نه لري او د کشمشو کیفیت یې شنه دي. کشمشخانی به هغه خاص په خیا او خټنی خونی دي چې انګور د وچېدو لپاره پکشي په لرګوي زړول کیږي او د یوې میاشتې مودې وروسته په کشمش بدلیږي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست رئیس سید حافظ الله سیدی د دې ولایت په پنجبایی جړی ډنډ او دامان ولسوالیو کې د کشمش خانو د کموالي ستونزې مني او وایي چې د روان کال تر پایه په دغه ولایت کې 910 کشمشخانی جوړ کړي چې تر یو بریده به د کشمشو د تولید په برخه کې د باغدارانو ستونزې حل کړي.
ان شاء الله زمون 50% ساختمان نشدی دا آماده وی چې په دې کې نه حسولس با صرف کشمش خانی دي دا صرف موږ په دغه تو مشت کې جوړو او مخکې موږ کشمش خانی جوړ کړی په تیرو کلونو کې نورو همکارو مو ساتو هم موږ سره په دغه برخه کې کومک کړی دي. واقعي ضرورتونه ډیر دي موږ ور پسې سو چې دغه تشه چې دغه ډکه کو ان شاء الله راتلونکي درې یا څلور کلونو کې به زمون په قندهار کې تاسو ته اطمینان درکوم چې بزګر به پاتې نشي چې هغه ته موږ کشمش خانه جوړونکو.
د کرنې رئیس سږ کال د انګورو د حاصلاتو کچه 3 لک میټریک ټنه یادوي چې په وینا له دوو یا درو برخو څخه به د 40 تر 50 میټریک ټنه پورې کشمش یا ممیز تولید شي. د نوموړي په خبره د تولید شو کشمشو ډیره برخه هندوستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو او ځینو اروپایي هیوادونو ته صادریږي.
تلش کرګاشر او جن نور ورتواله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.